یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو سه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیې قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثر قربانیان د ملي امنیت سرتیري ښودلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سون مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قومندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري دي. د کابل د امنیه قومندانی ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتیرو کاروان تېرېده، زموږ بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پیښه د څلور په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرګ ژوبله ولسي کسان ته اوښي ده او که نظامي جزئیات وروسته تاسو سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یوه د ټپې کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلی دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي شوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج سوي نتیجې شي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 114 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 324 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې حوثي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل ملالې بشیر در توړان دکړل دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو، د ولسي جرګې ځینو غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله ریپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سب سټیشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر وویل ډیر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
انقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوې خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې دا ریپورټونه داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره واوسئ. یو کلی زر غږونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی ریپورت تر اوسه. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یو سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي؟ حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه ان صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمیر مواردو کې د ده په خبره خود کامگی کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی افغانی ولی عطا محمد نور خبرې وکړي. د خاغلی نور خبرې یو څه توند وي، د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې د ویل ک وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې به سمول اسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
تا چند روز دیگه نخبه ها و کارشناس ها جمع میشن، خود تاسیسی را اعلام میکنند. بعد از این ائتلاف نماینده هایش با ائتلاف حراست و ثبات بحث میکنند، با تیم جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگی که حضور دارند، با حزبای سیاسی قدرتمند دیگی که حضور ندارند، با اینا بحث میکنند، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد به میدان خواهد برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بلنی وکه داوه چې د دې خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما چې د ویل تروسه پوری مونږ چارې ارزیابي کړې دي، دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسولیت ترسره کړي او د دوی اواز واوري. ورپسې د جای ریاست دوی مرستیال هم خبرې وکړي. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغه ته متمرکز وي، او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د دې خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوي چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خود ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفې دو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې وس اعلان کړي په دغه چوکاټ کې به دوی خپل چارې مختوړي بلیان سي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سوچي له کابل د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. دا چې د حکومت په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل مو راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسه ووایئ.
بلې ان سپ تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلا بیلو ډلو علماو او دغشان امنیتی چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه تکاله وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتی وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټېشن پرانسلو سره به د بادغیس مرکز قلیناو او د یاد ولایت د یوشمیر ولسوالیو ګڼ شمیر اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر شر داوس په یو غونډه کې له خبريالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې به لباتغي څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه بشپړ جزئیات لوریدونکو سره شریکي. بله انس
ډیر سیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان و چې بادغیستي دا ولسمشر د سفر له تفصيلات خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیندی دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحده اماراتو کې لمشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غني له قوله ویل شوي چې اوس د هېواد نه ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کار اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکا په یو ساعت کې د 10 میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانیو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.80 پوله، یو پاوند 4.90 پوله، یو یورو 4.80 او بیا پوله، د اماراتو یو درهم 19 او بیا پوله، زر هندۍ روپۍ 1.00 او زر پاکستانۍ کلدار 515 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1500 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. داول ازادي راډیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګندې شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو له لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زموږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د دا انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم. نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 او 200 څوکیو پورې رسیدې شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکۍ دی تر لاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوند دی چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ګوند دی، اوس یې زوی مخې ته راغلی، هغه هم څه شاوخوا 50 تر 75 پورې څوکۍ. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد د ایم کیو ایم گوند لخوارا غلی متحده قومی مومنٹ چې په کراچۍ کې غیته د هندستاني ماجرو گوند ویل شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړیدو په وخت له هندستان راغلی او دی تل ماجر ویل شي. بیا دویم انتقاد چراغه هغه یو بل د ماجرو گوندو هغه پاک سرزمین پارٹی وا د اغه لخوارا غه. دریم انتقاد بیا راغه د شاباش شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډیر زیات خلکو وته زیور کزګه چې شاباش شریف لوی گوند دی. او بیا د اغه پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کړو.
خټک سے پته سال کی چی دی پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کی دی مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ هو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وي نه ورکول کیږي. او اوسې نتایج هم داسې شو د شاباش شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بالاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډیر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې پدې کې اړې غړې هم موجود وي خو پدې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خه مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي تورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خود کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزي شي، ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکن ده چې کومې وړې پارٹی دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحاد وکړي په پارلیمان کې او هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه که اغه مسلم لیگ نون دین او اغه به بیا ځان ته پاتې شي، نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړی دي شي.
د عمران خان د بریا تاسو سره اټکل کوي یا د مجبور شي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې د خپل سره حکومت جوړ کړی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د اغه د خی چې د سنس خلک وړي وړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، اغي ممکنه ده چې ځان سره شامل کی. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کم کسان منتخب شوی دي ممکنه ده چې د اغي نس خلک د ګوند سره یوځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یوځای شي. لدې بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغو دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یوځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یوځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکی ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دغه جوړ ناراضي، ایم کیو ایم سره اختلافات پاتې شوې دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه وکم چې عمران خان تیری تجربې دا خی چې د وزیر اعظم جوړې دوه د پاره ممکنه ده چې د هر چا سره چوي خو د ور سره اتحاد وکي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشانو ډیره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به لوی دوري ناکامۍ ورسته ډیر څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډیر خنخ کاری دی لڅ دی.
نتایج تقریبا کتا سو ګورئ نو د کم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي اغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامي د سراج الحق دی، متحدہ مجلس عمل دے مولانا فضل الرحمان دے او تر اوسه پورې چې کمی نتایج مونږ ګورو هغه د غټول مشران چې دی دا پاتې راغلی دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغه سي حالات نو څنګه چې دی سره مشکل حالات مخ شوي، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې وژل شو او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلی نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رائے بدلی دی شي او عوامي نېشنل ګوند اس مهم اونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلی نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته جسمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړي په هیڅ یو خار کې. نو دا یو مسائل کې دی شي.
ډیر زیاته مننه داود خټک. دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانې ګو تاسو سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر خایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردې ستللی وه او هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمیر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل زازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنې او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتی ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخواد کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو لمداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرنۍ ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده و نن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا او زمان اینا همراه ما هستند.
با افغانستان که در ناتو او امریکایی ځواکونو عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې صلح غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
We want you to know that the international community we will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې لا د سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ل سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختی زون کې د ولسی جوړښتونو لمخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یو شورا رامنځته شوی چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دویل یاد شورا د خپل هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځو او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د لکان او جنو د ورتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0900 شپږ نوي 0100 شپېته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، اوس هم وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یوړو.
د کابل امنیه قومندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیری دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوی دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر وای شمالي کوریا له دیجمن سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره یې کړی وي، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر او د اروپای کمیسیون رئیس د اروپای ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی دی او په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته نږدې د چاودنې راپور ورکړل شوی دی.
دوستانو، اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی کتلی شي. رازو ډرامې ته یو کلی زرغونه ډراما وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لیا دمه باسي.
یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې خدیجه ل خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلم زینب کرام میلمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي.
معلم صاحب زینب، ولته تم رزان په زحمت کې شندونه دروړه.
خیر د خدیجه، ته مشره یې، میلمانه می حق را باندې لري.
کور دی ودان، همدلته کې دا راخلمای.
ها اوس پوند پختنه هم در نه وکم چې خیرت خوبوي. څنګه راغلی؟
څو وای معلم صاحب، خپل ورونه را ته دښمنان شوی دی.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولي؟
بس د دنیا هیڅ لیونی کړی دی. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی. دا هغه پښتنه تم نه دی راغلی. او پرونی کور ته ورغلم، له کوره یې په سر سترګو راووتم.
دا خو بیخي سله رحمین لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بیرحمه نه وي. هغه ورځ په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاده کړی وي.
هو، اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړي. خدا سي پونو شم چې هغه ته مې وکړو کزم کیته. بیا مې د پلار په مال او جائیداد کې د خپل حق خبره ور یاد کړه.
خانو زور به ور کړای وي او اعصاب به خراب شي وي.
زور څه چې سور ور په بل شو. را تا ویل چې زمون په خلکو کې خويند لونو ته د میراث حق نه ور کول کیږي.
تا به ورته ویلی وو چې الله تعالی د حق ور کړا ده. خلک په غلطه لار روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وای خوري، دا خبرې خوله کې راوچې کړې. اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورون ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وایته پوهېږي چې تا ته د میراث حق درنه کی او ځان ته وساتي، دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یو ښه لار به ورته لټوو.
المساء
شاید می نجاری نجاری دادا دی خپل نیکه خبره او بنلا
او پا خدای گلپری لوری دش پیل خوالا کچی دیر جاری
او علی میترو ری دش پی کلا کلا جاری خوزا ورطوی خوام وای ما سینا یا باو گیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخیواروری
خدای دادا زویا تا مرتوی خوسا که خواه مخواه گلپری بیدوا بیا غک پی کوا پلارا زخو ورطا همیشه ویخیم جرد پت مشه دا جراوی داست خواگی را باندی لگیگی لکه بلبلان چی خواگی خواگی نغمی وی زوایم نام خدای دیوی یو انجلی دا یو علک دی مور شده به ورطا نبس کیگی
دا خدای داد پلارا دا زواب خو زیر غوا در که وای که و گیوی زما شده خوشتا
خوالی میترو ری از تا ورطا پام نو چی دکتر سای بیوائل چی تر هر چنا دی مور شده ورطا دیری خیوی
تا که وای گل پری دکتر خدا هم بایل چی خخ خوالو با ورطا خوری چی شده دی دیری وی او دا واکسینو خبرایم کولا چی ورطا که و بایی
لخوالو نخوی بیخی بیغم آوسی ده گلپری چی تشی تزرو وشی زرو دی بادماشا چی دلت نوی آن لکوی قافا بای ور تراولم یارم منم ده خدای دار سم ده نکلونو شهزاده سیف الملوکه ریختیا آوز چی ده ماز بیخین البانزه تطللیوم مولای سیب یو دیر خواگه خبره اکنه
چی ویل؟
ویل چی؟ په مور او پلار باندې د ماشومانو اول حق دا دی چې ښه او د معنا ډک نومونه به فیک دی ګلپری لورې اوس نو ته خدای داد ښه ښه نومونه ورته وټاکئ
نه خان کاکا تاسې والی ما ترور مې ورته خوښ کئ
چې داسې ده نو دا لږ دپاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی
ای شهباس دا نوم مولوي صاحب هم یاد کړه خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی
ښکلی نوم دی خو دا څنګه زړه ته درغی
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري
اجرې ترورې نن ډېره درته خوشحاله یم چې مونږ را پاتې شوې یې
ښه ده شې زهرې لورې همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې هم سترګې خوږې کړم
زهرې لورې
پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه مور دې څه شوه تیاره ماښام ده چې ډوډۍ را تیاره کړې وای اجره ترور به دې وږي
خیر دی سلطانه وروره زه وږې نه یم
رښتیا اجرې خورې وای چې د ښځو د شورا په دفتر کې لویه غونډه وه ډېرې ښځې انجونې ورغلې وې
او وروره له مرکز نه یوه ډېره تکړه نجلۍ راغلې وه ګلبانو نومېده د انتخاباتو په باره کې خبرې کولې
ښه ښه څه یې ویل
اول خو یې دا ویل چې مونږ او تاسې باید دا د انتخاباتو په ګټو ځانونه وپوهوو
یعنې دا یې ویل چې رایه اچول ډېر مهم دي ها ترورې نورې څه ویل
دیره خبرې وکړي وایلی چې څوک چې پوها وې خلاص لري که کار کولای شي که خزوی یا نارینه چې د هر ځای وي تاسو رایا ورکي رښتیا یې او بله مهمه خبره یې هم کوله
مهمه خبره
هو وایلی څوک چې رایا اچوي باید اتلس کلنۍ پوره کړې وي
وی چې دا سده زه خو رایا نشم ورکولی ځکه چې لا وړه یم
خیر دی لورې ستا وخت به هم راشي بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې
ښه ښه هغه سات هغه مصلحات خو اوس مې یو چرت وهلی دی
د څه شي چرت
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم
د څه شي رسم به وکاږې
داسې رسم چې د ښځو او سړیو رایه اچول پکې ښودل شوي وي
وای بې اتحاده نشم زما او خیارې لورې چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې به درته رنګه قلمونه او د رسامۍ نور شیان راوړم
وی صدقه دې شم پلاره چې داسې خو مې نازوي زما رسامۍ خو به نور هم ښه شي
زهرې لورې څه رقم رسم وباسې
نه نه اوس یې نه وایم چې کله مې رسم وویسته بیا به یې تاسو ټولو ته ښایم
زما تک سپینو کوتر او زما رنگ پر رنگ بڑک والا تا ہوسا تاسو تیر نازوانه تکور زم چمر نازوم خو تاسی دعاوی نرا تا کوئی توائی
او زما ساده گل موسا گل زویا لکفتارو ندوا مغوارا دوا خودی خواگا مور در تا کوی
چا وی سنم گلی عدی چه در آتا دواوی کوی نو دا خو بیا نغدی چغدی قبولی و بولا توائی که
وای چه روژه نیسی پا اختر بواوری خدای مهربانه دی هر چه با اوسی
یاره بیشک چه خدای مهربانه دی بیازمی دو مور با دعا و داده یو دال کوتر سر خواسی توکی که امتوائی که
پویگم زویا اخا تا داغ دوار رختو نو گور زویا چنگ دی
آه داغو دیر کلی دی توائی که دا یو دا لکوالا را تکاری او دا بولی چی دا سی رنگ پر رنگ دی دا انجلی والا که دا سی نده
هم دا سی دا زویا زا چستا خوخصو دی غویبم خوخصی
لاغوی نده مقصد سده یا ده
دا سی دا زویا چی دا دی گلپری ما شمانو تورم
خا خا بیانو خدا وره ورا خدای دا تو آیا چی دی موسا گل شیرینی در بانده فات دا تو آیا که
آقا با تو پخپلا ور سر و غیگی گی لدوی سر از ما بل کارم دای
چی شکار؟
زا چی که گی؟
نه نه چی بین نوائی بیا مرا وریگم تا سر با جوتیم تو آیا که
نه نه جوت کیگه ما
خوچه وی وای بیا نجوت کیگم تا وای که
خواه وایمی خو پزرده دی لاسونه چین کیگ دا
خیر
داسی کوم چه علی ما او زین نور خزی دی زرپری دوی کرا را سارا بیایم گوندیوی چه دی زوی کی ور می بلشی
پک 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 دو
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 225 برخه ته غوغواس په ډرامه کې مو اوریدل چې زهرا په کم عمر کې څه ډول رسامي کوي او د کور خلک یې څه ډول هڅوي وړاندې په خبرونه کې هم په لری پروتو سیمو کې د خونځو او د زده کړو د مرکزونو د موجودیت پر ګټو او اهمیت در سره غږیږو نو که په کلی کې لکه د ښارونو په څیر د نجونو او هلکانو د زده کړو مرکزونه او خونځي فعال وي د څه ډول ټولنې فکر کول شي او ګټه به یې اڅوی په دې اړه تاسو درو نوردونکو نظرونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې مونږ ته رسیدي او ترڅنګ په همدې موضوع د باس لپاره دلته سره د پونتون استاد احمد صابر نوري هم ملمدې هغه په دې برخه کې په هندستان کې لوړې زده کړې کړې دي د هغه نظر په خبرونه کې در سره شریکو او تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې د ګډون لپاره په مخامخ 2 شمیرو 0 99 45 45 0 و 0 2 2 5 5 شمیرو اړیکې ونیسئ مخکې دې چې ستاسو نظرونه په خبرونه کې شریک کړو له میلمه استاد احمد صابر نوري سره بحث پیلو استاد په خارونو کې چې خونځو او تعلیمي مرکزونو جوړول تلک ډیر کار شوی دی هلته د ټولنې د پرمختګ هم ویل کېږي له هر نهازه که فرهنګي وښیې که په د ادب او اخلاقو لحاظه وښیې او که د علم ګاڼه وښیې چې دوی پرې سنبال دي په لوړو په لرو پرتو سیمو کې په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې موجودې دي که هلته دا زمینه برابرېږي نو فکر کوي چې هلته هم په زر یا په لږ وخت کې دا پرمختګونه شونې دي
د لوی خدای په سپېڅلې نامه مخکې له دې زه یوه لنډه مقدمه وړاندې کوم دا د ښوونځیو نه چې بهر ماشومان دي په 2010 کې یونیسف او یونیسکو یو مشترک تحقیق وکړ په دې مورد کې چې نتیجه یې 2015 کې راووتله چې 224 میلیونه ماشومان په نړیواله سطحه له ښوونځیو بهر دي نو په دې کې بیا په 2013 کې یونیسف تحقیق د افغانستان په مورد کې هم تکمیل شو چې 3.2 میلیونه ماشومان له ښوونځیو څخه بهر دي، له دې جملې څخه 80% یې چې 2.2 میلیونه انجونې سي او باقی مانده 1.5 میلیونه یعنی تقریبا 40% هلکان دي. ډیرای دا په زابل، اروزګان، کندهار، فراه، پکتیکا، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې دي
چې د خورا لوړه شمیره ده.
او لوړه شمیره په ښارونو کې، البته درې ښارونو کې دي، کابل، ننګرهار او هرات کې. دلپاره چې نفوس دلته ډیر دي نو دلته زیات دي. او لاملونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي، فقر دی او ماشومان چې کار کوي یا کارګر ماشومان، فرهنګي مسائل دي، امنیت، ټولنیز ناخوالې،
مسائل او حتی د دغه ستونزو د حل لپاره ته موږ چې په خبرونه کې غږیږو باید اقدامات وشي. نو دا اقدامات څه کېدلی شي تاسو چې شاید په دې برخه کې ځینې
یو څه اقدامات چې شوي دي هغه چې عملا شته دي، محلي صنفونه دي چېرته چې ښوونځي ته لاسرسی نشته، یعنی له 1 کیلومتر نه اضافه فاصله ده، هلته محلي ښوونځي یا صنفونه جوړ شوي دي چې تر درېیمه صنفه پورې هلته درس وایي. باقي بیا ماشومان چې لږ عمر یې لوړیږي بیا هغه دوی کولی شي ابتدایي ښوونځیو ته ولاړ شي، یا الحاقیه ښوونځي دي چې ښوونځی لرې وي هغه بیا یو الحاقیه په لرې پرتو سیمو کې یا کلیو کې اجازه وي، تسریعي یا چټک زده کړې چې بعضي ماشومان پاتې شوي دي له ښوونځي نه، هغه ته په 1 کال کې دي 2 کالو درس ویل کیږي، یا استراری زده کړې، یا مثلا انکلوسیو فراغیر زده کړې. داسې مسایل شته دي، یعنی عملا ډیرو ډونرانو هم کار کړی، پوهنې وزارت هم دغسې کار لکه څنګه چې موږ معلومات لرو، اما کافی نه دي. په داسې سیمو کې بېل دې چې موږ کینو ډونرانو ته، بېل دې چې موږ کینو د پوهنې وزارت ته، په محلي توګه هم باید یو څه جوابدهي ولرو.
هغه څه چې د لوړ د پوهنې وزارت شمیرې ښیي د ښوونځیو د شتون په اړه، هغه هم یو کافي اندازه شته، په کزینې چت نه لري هم او کزینې لري هم. خو دلته د نجونو د زده کړو څخه د لرېوالي فیصدي ده چې هغه ډېره لوړه ده، یعنې 80% نجونې شاوخوا دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شوي. دلته د دوی په وړاندې باندې دوګونی چلند دی کنه، دا څه وجه کېدلی شي چې دوی د زده کړو د فاصله دومره زیاته ده؟ اندازه
مسائل ډېر زیات دي، مثلا ښاري اطرافي فقیر او ثروتمند یا داسې خلکی، د هلکانو د انجینو موضوع، سمت، کوچیان او غیر کوچیان، او داسې کورنۍ چې دغو مشران یا سرپرست د کورنۍ سواد لري یا نه لري، منطقې، کارګر ماشومان، دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا د فیصدي فرق کوي په بیلابیلو مناطقو یا بیلابیل حتی د کورنۍ په سطح باندې فرق کوي. د انجونو د له درسه پات کېدو یو لوی لامل چې دی هغه فرهنګي مسایل دي چې د موږ تاسو په اکثره لرو پرتو سیمو کې د دغو خلکو فرهنګ یا عنعنې او افکار دغسې دي چې دغه دوی باید خپل ماشومان خپل انجونونه
ځینو کلیو کې بیا نه پوهیږم چې هغې ته رشد ویلی شي که متوسنه مور کولی شي. هلته فرضاً نجونو ته دا زمینه برابرېږي چې دوی په جومات او مدرسو کې تر یو حده پورې زده کړې وکړی شي، حداقل دوی لیک او لوس وکړی شي او دیني زده کړې بشپړې کړي. دا په ټول افغانستان کې عامه خبره نه ده، دلته هم توپیر دی.
تر ډیره پورې د ابتدایي یا د ټیټو عمرونو ماشومان لپاره ډیر ستونزې نشته. مخالفین هم چې دي، وسلوال مخالفین هم هغو ته مزاحمت نه کوي، فقط بعضي کورنۍ د منطقې په سطح نه، د کورنۍ په سطح باندې ده. بعضي کورنۍ داسې فرهنګي مسایل لري، خپل اعتقادات لري، هغه دوی نه پرېږدي. مخالفین هم تر درېیم یا شپږم ټولګي پورې اجازه ورکوي.
خو دا چې حلارې څه دي او که چیرې دلته ښوونځي موجود وي نو بیا د څه ډول یوې ټولنې تمه درلودلی شو؟ په دې اړه وړاندې ستاسې ځواب هم اورو، او اوریدونکو ته هم ورګرځو چې دوی څه ډول پیشبیني وړاندوینه کولی شي. تاسو راسره دا وخت د تلیفون په اړیکه نو لطفا خبرې وکړئ.
بله محترم، زه درنه سره تاسو سلامونه وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېرمه استاد صاحب نوري ته سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر. تعلیم خو هغه شی دی چې علیه السلام وایي، څوک چې تعلیم لري، څوک چې علم لري، دانش لري، څوک چې تعلیم کوي او تعلیم یې کړی او یا بل ته ورزده کړی، دا هغه چا چې تعلیم کړی د هغه یوه فایده ده، او چا چې بل ته ورزده کړی د هغه دوه فایدې دي، درې فایدې. او څوک چې تعلیم لري هغه دی زی لکه ژوندی، او څوک چې تعلیم نه لري هغه دی
پښتون. د تعلیم په اهمیت له دې وړاندې هم خبرې شوې دي. خبره په لرو پروتو سیمو کې د سهولت موجودیت
یو خو صحیح دی. راځه مثلا چې موضوع ته په لرو پرتو سیمو کې واقعا هغه هغه چاته چې تعلیم ورکول کېږي هغه چا چې تعلیم کړی په نورو پرتو سیمو کې خصوصا اوس خو دغه تعلیم ورکول کېږي خصوصا چې تر یو اندازې پورې چې مسلکي کیفیت ولري تعلیم خصوصا په نورو پرتو سیمو کې نو موږ خپل په منطقه کې هم د الوکانو ټولګي شته هم د نجونو ټولګي شته خو یو نوی تبعیض روان دی دلته اوس هم جون جلی و دا الک په مابین کې دا تبعیض روان دی یعنی یو پلار نه غواړي چې لوري ترځي پورته شي یا پردن یو پلار نه غواړي زکری وکړي په بازي بازي بانو باندې څوک نام نه باندې کوي څوک اقتصاد باندې کوي څوک بیکاری باندې کوي څوک شو وايي چې دا جلی د وسو دغه دا شي وايي دا خبرې وسته مسته ستاسو د میرمن سیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې دغه ناوړه دود دستور باوجود چې خلکو کول څه ده د خلکو عامه اذهان روښانه شوي هم دي څنګه کېدلی شي بیا هم د ملت څومره همکاري په کار ده چې دغه ناوړه دود دستور دغه ناوړه واجونه ورک شي او یا اته هم خلکو ته آګاهي ورکول
کېږي قاری چې پښتو نو داسې تاسو ویل چې تاسو په سیمو کې هم کافي اندازې امکان نشته م مسلکي نه دي دا یو ښه تصویر تاسو د خپل سیمه نه وړاندې کړو قاری چې پښتو نو بل اوردون کې تا ورګرځو دا وخت تاسو سره لطفا د موضوع په اړه کلن نظر ولرئ مهرباني به وي
bale zarun to khay jode
ډیر مننه ځان معرفي کړه
مننه کوم دا چې دا د میدان وردګ نه
سیلاب سپ د موضوع په اړه چې غږی غوښتمن تاسو اخیسته د تاسو نظر په وختو تاسو په سیمو کې د خونځو امکانات شته خلک ورزي کنه الته څه ډول چلند
او بالکل د خونځو امکانات خوشاله خلک هم د تلوار د خونځي او کنجونی د کال کون کوم تاسو په اړه د مویتی شرایط او د ایوه بل خطا خلک نه پرې دی او د ملمانه مې دا پوښتنه ده چې څه مسؤلیت چې تاسو د خلک قانوني کې شو خلکو دا خو یار شو مخبه علم په نره په خزه پاس دی والدہ ولې لور او خور په کور کې کینې ساری په بتالیمه پروت شي
ډیر مننه سلاب سے پختنه خو تاسو وخت نورې سره بل اردن کوم ورګرزو چې دا وخت را سره پاړی کې کده بیا دویم ځل نشو د دوی اړیکې ځوابوالې چې خبرونه وخت کم وي نو یو پر بل پسې تاسو اخلو مې ربانی دا وخت تاسو سره
توخیم د زابل ولایت
سره ټلیفون پکړو مې ربانی خدای مراله مې ربانی
تر ټولو مخکې تاسو او ټول اوریدونکو مېرمنو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د خو وروسته هم دا یو غټ ستونزه موږ په ملت او وطن کې سره چې په دې پروتو سیمو کې خلک د تعلیم البته د لوړې کچې د تعلیم مشکلات او په ستونزو کې دي او د ټیټې سطحې تعلیم حالت هم سره په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر لاندې دي په هغه کې خامخا مدارس شته په هغو کې د سیټي روپۍ یعنې شپږ اوو کلو پورې نجونې تحصیل کولی شي په حجره کې هغه زوړ پخوانی طرز خو البته چې د لوړو تحصیلاتو یا د لویو ښځو دپاره زمینه اوس فلحاله مساعده نه ده حتی په بعض
نظر مراته پرې خو ډېر مهم مخیر وسه بل اردوونکو ته مرګ ورزو چې دا وخر سره مهرباني ستاسو اړیکه ځواب او نظر مخلو مهرباني خبرې کول شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مار فکر ورور کوم زنه دا اړیکه نیولې
شریف حقیار لنه
شریف حقیار ډیر بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني نظر مخلو د اردن کې اړیکه شلېدلې ده کتا سو استاذ الله پیغامونه پاتې وی 0 شپګنوي 0 شپیتو 0 شپیتو شمیره تاسو په خدمت کې ده مونږ ته ځین اردن کو د شمیره ته پیغامونه هم پیریخي دي د پیغامونه اخلو بیر تخبرون تر اگرسو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زینب ایمانی زینب خپل خوشنا خو زه د نظر لرم چې چرته په کلیو کې مکتبونه ستون سي مدرسې ډېرې شي د خلکو په هغه لور شي غربت جنگونه ته کورونو کې د خزو باندې ظلم به ختم شي خزو به خپل حقوق پیژني پرمختګ به شي خو بل خبره دا ده چې د راتلونکو اولادونو چې هغه به خپل حقوق او د علم په ګڼه سمبالي
زه عبدالله جان د پکتیا ولایت د قاضی حریب ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم او بعض زما پیغام دا ده چې زمونږ ولسوالۍ د تعلیم لګنه ډیره پاتې ده. نو ګرانو هیوادوالو واکمنانو نه ما دا هیله ده چې موږ تعلیمي نصاب ته پوره پاملرنه وکړو.
په دې هیله چې ستاسو ټولې هیلې پوره شي. زینب له خوس نه د خبرونې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړی او یو جامع ځواب چې ما غوښتل نوري صاحب د خبرونې په لړ کې ستاسو نه وپوښتم چې کله چې په ټولو سیمو کې ښوونځي او تعلیمي بنسټونه فعالېږي نو ګټې به څه وي؟ دغه به وینا که مدرسې او ښوونځي فعالیت کوي خلک به د علم په ګاڼه سنبال وي، د دوی راتلونکي اولادونه به هم با فرهنګه لوی شي وي او په ټولو موضوعاتو به پوه وي او هر څوک به په خپل حق باندې پوه وي. دا د خبرونې هغه ځواب چې دوی ورکړی. نو بیر تاسو تکرار ته شاید اړتیا نه وي او دن کچھ پختن لرلې نوري صاحب
د سیلاب صاحب او د قاری صاحب په اړه باید وایم د خبرو په اړه چې بعضی مسائل شته. مثلا موږ په لوړه ساته باندې چې دولتي ساته ده یا په بین المللي ساته باندې چې د مازلې ته توجه شوه هغه د ستراتیژي جوړول دي چې د هر منطقې د فرهنګ دود او دستور او د عقاید پر اساس باندې د سی او ستراتیژي ورته جوړ شي چې هلته کامیاب وي. نور یو متوسط او محلي د حلاری دی، متوسط د حلاری هم په مناطقو کې مثلا عامه آگاهی ده، عامه پوهاوی ده چې دا باید وشي. بل د مالکیت احساس ده، د مالکیت احساس متاسفانه ټول خلک فکر کوي چې دا مکتب د موږ منطقه کې ده، دا د یو بل چا یو پردی یو هغه دی، موږ هیڅ مالکیت نه لرو.
مکتب جوړیږي باید بل څوک راته جوړ کړي، دا تمه موجوده
ده، بل چا وظیفه ده او تړلې په بل چا پورې ده. مثلا لنډه تجربه په غور ولایت کې هغه د منطقې خلکو داسې ویل چې تاسو دا ماشونه موږ سره نیم کوي او موږ خپل ماشومان نه درلیږو مکتب ته، بس اټ اوغه دا مکتب پردای ګڼل.
بلمړی وختو کې چې رشن ورکول کېدو یا ډول توفی ورکول کېدې غوړی یو وړو د غشان هغه وخت ډیرم مده شو،
هغه وخت ډیرو بیا روسه برته کم شو. بل دی علما کرام رول هم دلته ډیر زیات ده. روسه د شوراګانو چې د ولایتي ولسوالۍ او کلیوالو پرمختیایي شوراګانو رول هم دلته پام نه شو غورځولای. یو ډیره مهمه موضوع چې په ملي کچه او په محلي کچه باندې باید توجه وشي، د مسؤلو ارګانونو هغه همغږي ده. همغږي دلته چې وي فرضاً ډیر مناطق کې دي چې محلي ښوونځی وي یا محلي ټولګی په هغه عین منطقه کې دی، یو ډونر هم وي، د بل هم وي او د بوهنې وزارت هم وي او بل چیرته چې بیا ضرورت دی هلته د هیچ چا توجه هم نه
ګټ خو یې اوردونکو ویلې. خو کله چې په لر پروتو سیمو کې فرضاً ښوونځي او دا امکانات نه وي، دوی بیا کارونو ته راځي، توپیر یې څه وي د خلکو؟ یعنی څه زیانونه ویني کله چې په لر پروتو سیمو کې دا امکانات نه وي، دوی تعلیم ته رسیدګي نه لري، دوی مکتب نه لري، مدرسه نه لري، بې سواده لویږي، نو هغوی د ښار د خلکو په وړاندې باندې څه ډول احساس لري؟
کله چې دوی ښارونو ته راځي اول د فرهنګي احساس اول دغه د پرمختګ ځان کم احساس ای، په ځان باندې اعتماد هیڅ نه لري، کانفیډنس او اعتماد بیخي ټیټ وي، ډیر یو ضعیف نفر هم له ځانه ورته اوچات ښکاري، بل د خبرو توانایي نه لري، بیخي خپل په خبرو شرمیږي، فکر کوي چې زه که څه وغږېږم نو دا به اشتباه خبر وي. نو همدغه د شاته پاتې والی لاملونه کېږي او چې دغه بیا ډېرې نورې ناخوالې زیږوي په ټولنه کې. کله چې موږ تاسو یو هغه ماشوم یا نوی ځوان یا ځوانه ډیر ګوشنشینی کوي، ګوشه ګرځي او یوازیتوب خوښوي، نو بس دا د څه لپاره چې ځان برابر نه ګڼي د ټولنې سره، دغه ډیر زیات ناوړه اغیزې دي.
نو که په دې موضوع پاتې شو د لپاره چې هغه اهمیت هم اوردونکو ته لا جوت شوی وي، معلوم شوی وي، نو د دې لپاره چې د کمترۍ دا احساس نه وي موجود او تقریبا د قانون لمخې چې هر افغان له بل افغان سره یو ډول حقوق لري او هیڅ افغان له بل افغان نه جګ نه دی او بل افغان له بل افغان نه ټیټ نه دی، دغه برابرۍ ته په کتو باندې څه کول پکار دی؟ سمې درسته دلته به حکومت رسیدګي نشي کولای، مالی امکانات مشکلات به وي، نو خلکو وجبات سره جوړیږي.
اول د علماء کرامو، د جماعتونو، د امامانو، بل د خیره خلکو او یو ډیر موضوع چې اوس د فعالو ځوانانو خوځښتونه او حرکتونه شته دي، نهادونه او بنیادونه شته دي، هغه دوی کار کوي په بیلابیلو مسایلو باندې. ډیر زیات اړینه ده چې دوی د ښوونې او روزنې موضوع ته هم لومړیتوب ورکړي، په لومړي سر کې دې موضوع ته توجه وکړي. په مناطقو کې لرو، ولسوالۍ ولایتونو کې اکثرا دغسې موږ او تاسې خوځښتونه لرو د ځوانانو نه اچا چې تعلیم کړی دی، یا مثلا چې په یو کورنۍ کې پیولو یا د څو کورنۍ کې یو نفر تعلیم کړی او پرمختګ کړی دی، دغو خلکو وظیفه ده چې په منطقه کې په لرې پرتو سیمو کې څوک چې لاسرسی نه لري
بیا هم کې انتظار نورو ته وي تر څو ښوونځي ورته جوړ شي یا د ښوونځي تمه وي. دا هم فکر کوم غلط انتظار یې تمه وي. کوم امکاناتو څخه څه ډول استفاده کېدلی شي فرزندشته امکاناتو څخه؟
بله صاحب، شته امکانات نه داسې استفاده کیږي چې په یو منطقه کې موږ یو باسي واده ولرو او له هغه نه د کومک غوښتنه وکړو په منطقو کې بعضې استادان نه او وخت ورته تعین کړو لکه په جغوره کې موږ لرو مالستان او شهرستان ولسوالۍ کې موږ هزاره ورونه دغسې ابتکارونه کړي دوستانو ته یو اندازه یو لږې پیسې ټولوي او هغه هم له ډېر معاش نه دی لرې مناطقو له ډېر معاش نه تیریږي هغه په لږو باندې قناعت کوي د محلي هغه ابتکارونه
او
نوښتونه دي
او توپیری چلند هم باید پکې نه وي. په دې معنی چې قانون نجونو ته زده کړو زمینه برابرېږي باید یو ډول وي. ډېر مننه نوري صاحب په خپرونه کې د ګډون نه. زموږ د خپرونې وخت تقریبا ختم شوی دی. درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې هم راسره مهم او اغېزمن نظرونه او پیغامونه شریک کړو. ستاسو پوښتنې مو واخیستې، امید چې ځواب شوي وي. که لا پیغامونه هم پاتې او د سیمې حال راکوئ 0 او 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېره ستاسو په خدمت کې ده. کولی شئ دغه شمېرې ته د ټول